السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سفه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. په راپورونو کې ورچې د ولسمشر یو کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي 10% نتایج نسی کولای د ورستیو پایلو عمومي تصویر وشي. نن دوشنبه ده، دوری حمل 15مه د اپریل 14مه. پیل خبرونه کوو. تاکل سوی دا افغانستان د شفاف انتخاباتو ټولنه د دغه هیواد د ولسمشری انتخاباتو پر مهال د درغلیو په اړه د خپلو څیړنو نتیجه نن اعلان کړي. د کورونی چارو وزارت وایي په کندز کې 4 تنه وسله وال مخالفان وژل سوي دي. راپورونه وایي د عراق په شمال کې په 2 جلا حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل سوي دي. تاکل سوی د افغانستان د شفاف انتخاباتو ټولنه د دغه هیواد د ولسمشری انتخاباتو پر مهال د درغلیو په اړه د خپلو څیړنو نتیجه نن اعلان کړي. د دې ټولنې مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي رادیو ته وویل چې تمه لري د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د بې طرفۍ په ساتلو سره ټولې هغه درغلۍ وارزوي چې د دوی په راپور کې اشاره ورته سوې ده. موږ نن یوه اعلامیه خپرو چې د درغلیو، سرغړونو او د انتخاباتو په ورځ د نورو ستونزو په اړه یو بشپړ تصویر د رسنیو له لارې خلکو ته وړاندې کوو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یکشنبه په ورځ ویلي وه چې 1892 شکایتونه په رسمي ډول له دوی سره ثبت دي چې په دې کې 870 یې په لومړۍ درجه کې راځي. د کورنی چارو وزارت وایي په کندز کې 4 تنه وسله وال مخالفان وژل سوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپره سوي اعلامیه کې راغلي چې د یوه قومندان په ګډون دغه 4 کسان د یکشنبه په ورځ له پولیسو سره د جګړې پر مهال د کندز په مرکز کې ووژل سول. د افغانستان او قرغیزستان ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه پرون 0-0 په وړاندې پای ته ورسېده. د افغان ټیم یو غړي احمد زمیر داودی له ازادي رادیو سره په مرکه کې له لوبې راضي معلومیږي. لنیکه مرغه لدی مسابقه څخه مو ډیره تجربه تر لاسه کړې. د ګول د چانس په برخه کې مو یو څه ستونزه درلوده. هم ژغینه و ځکه ځینې لوغاړي مو له کابل راغلي و، ځینې له بهره. د تمرین لپاره مو وخت کم درلود چې ټیم په شډول هماهنګ کړو. افغانستان تر دې مخکې هم د قرغیزستان په وړاندې 2 ځلې د فوټبال مسابقه کړې دي. د پور نوې د عراق په شمال کې په 2 جلا حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل سوي دي. په پرونیو پیښو کې تر ټولو خونړی برید کرکوک ښار ته نږدې د پولیسو په یوه پوسته ځانمرګي برید و چې تر پرونو پر اساس 10 تنه پکې وژل سوي او تر 100 ډیر نورو ټپیان دي. 6 نور کسان په نورو پیښو کې وژل سوي دي. ویل کېږي عراق په دې وروستیو کې له ډیرېدونکو بریدونو سره مخامخ دی چې تر ډیره امنیتي ځواکونه او شیعه عام وګړي پکې په نشه کېږي. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف ویلي دي چې چارواکي په پام کې لري د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په وړاندې د ترهګرۍ ضد په نوم پراخ عملیات پیل کړي. ویل کېږي په دغو عملیاتو کې به پاوز هم شامل وي. روسي پلوه فعالانو تیره ورځ د اوکراین سلوویانسک ښار ونیو او څو نور ختیځ ښارونه یې هم په نښه کړل چې همدې کار کیف دې ته اړ ایست څو د ترهګرۍ ضد عملیات پلان کړي. په مسکو کې شاوخوا 15,000 کسانو په یوه اعتراضیه لاریون کې د حکومت له لوري د خپلواکو رسنیو بندول او د روسیې د دولتي تلویزیون لخوا د اوکراین د کړکیچ خبري انعکاس وغنده. دغه پرونی مظاهره چې د مسکو په مرکز کې سوې د حقیقت مارش نوم ورکړل سوې. د اندري زوبوف په نوم یو تاریخ پو مظاهره چانو ته وویل چې حکومت د تلویزیون د لارې د روسیې خلکو ته د دروغو په ویلو هیواد د یوې کندې پر لوري بیایي. او په چیلي کې د یو سختې اورلګیدنې لمن د دې هیواد د والپارایسو نومي ساحلي ښار ځینو برخو ته رسېدلې. راپورونه وایي په دې پیښه کې چې پرون وخت سوې لږ تر لږه 14 کسان وژل سوي او زرګونه نور له خپلو سیمو څخه ایستل سوي دي. ویل کېږي په دې پیښه کې څه باندې 500 کورونه سوځېدلي دي.
سلام سهار منیک مرغه زانه جبا زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو د هوا حالات اټکل د راتلونکو 12 ساعتو لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 9.5، په کندهار کې اسمان برګ دی، د تودوخه لوړه درجه 9.3، په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 3.8، په مزار شریف ښار کې به اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه 2.9، او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 25 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ولس مشري یو کاندید ډاکټر اشرف غنی احمد زئی وی لاس فیصد نتایج نسی کولای د ورستو یو پایلو عمومي تصویر وشي
لاس فیصد کی قرای 5 میلیونه کی 2 میلیونه نو ایمو ارز داده چې کمیسیون د نهایی ارقام مکسر شریک کاندید
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وی ور رسیدل شکایتونه په به طرفی سره سیړي په خوست کې د انتخاباتو یو صاحبي ناظم تشتول سوی
د وسلوالو کسانو په لار کې هم او حال ته پرسیدو سره هم د ټوپک کنداغونو باندې د ټوپک پسرونو باندې او ترڅنګ د ټوت پښنو لخت باندې زو وهلم
د اوکراین پر وضعیت هم راپور لرو د ژوند پرنګونو کې له هغه چا سره خبرې سوي چې د خپل ګوتو په هنر روزي ګټي
تسمیم ډیر شان مزګری لکه ګلدان شیرندانی دی آینه پوخ ده توش په پر پوخ ده باز نور حالات لا پاتې دي څنګه هندکی زکو کرا کرا
دا خبری مجله تر اونیمه بجو ده چې په بهیر کې نور مسائل هم څیرو د افغانستان د ولسمشری یو کاندید ډاکټر اشرف غنی احمد زئی وی چې لاس فیصد نتایج نسی کولای د ورستیو پایلو عمومي تصویر وشي شغل احمد زئی د ولسمشری انتخاباتو د قسمی نتایجو د اعلان هرکلی وکړ او هیله وشو چې تقلبي او پاک رای له یو بل څخه بیل سي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه د رایو د دقیق شمیر د وضاحت غوښتنه وکړه فریبا ظاهر او نور تفصیل
د افغانستان د ولسمشری یو کاندید اشرف غنی احمد زئی هلمند چې د اتو نور ولایتونو رای هم چې صندوقونو ته چول سوی ډیر ژر معلومی سي شغلی احمد زئی د ولسمشری انتخاباتو د لمړني لس فیصد نتایج تر اعلان وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې پاکي او تقلبي رای سره بیل کړي او د رای ورکونکو دقیقه عمومي شمیره دی واضح کړي نو موري تیر ماشم په کابل کې خبري اعلانو ته ویل
زینی ولایتونه دي چې الته مقدار د شکایتونه مخصوصا الف درجه شکایتونه چې جدي ګڼل کیږي ډیر دي دا ولایتونه فعلا په دې ارقامو کې شامل دي نو اله ده چې دوه کمیسیونونه هممهال څېړنه وکړي او صرف تر زره دا تثبیت کاندي ایدې دپاره چې معلومه سي چې ټول رای افغانستان کې څه اچول څه ولي څومره ده محترم کمیسیون نه نوویلې چې دا لس فیصد ده لاس فیصد کی قرای 5 میلیونه کی 2 میلیونه نو ایمو ارز داده چې کمیسیون د نهایی ارقام مکسر شریک کاندي
دغه کاندید انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیونونو په کار کې د شفافیت غوښتنه وکړه د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لمړنۍ نتیجه پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوه دغه کمیسیون وایي دا نتیجه د شپږ ولایتونو د شمیرل سوي 1500 رایو څخه راوتلې ده د دغو شمیرو له مخې عبدالله عبدالله 1.9% اشرف غنی احمد زی 10.6% او زلمی رسول 9.8% رای اخیستی دی همدارس عبدالرب رسول سیاف قطب الدین هلال محمد شفیق گلاغا شیرزوی داود سلطان زوی او هدایت امین ارسلا به ترتیب سره څلورم پنځم شپږم اووم او اتم کتار کې راغلی دی د دې نتیجې په اړه مو د عبدالله عبدالله د غبرګون هڅه وکړه خو هغه خبرو ته حاضر نه سو په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا او د شفافو انتخاباتو ټولنې هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د رای ورکونکو د عمومي شمیرې په اړه جزئیات له خلکو سره شریک کړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر یوسف نورستانی بیا په خپلو وروستیو څرګندونو کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اړه ویلي
بسیار مشکل است که اما فیصدی را بگویم اما تخمین
دی وی ډیر ستونزمنه ده چې سړی وروستي دقیقه فیصدی ووایي خو کوم اټکل چې موږ کړی شاوخوا 1 میلیون وګړو ګډون کړی خو تر هغه چې ټوله پروسه ختمه شوی نه وي د دقیقې شمیره ویل ګران کار دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرونی لس فیصد رای نسبی دي او شایي تغییر وکړي ټاکل شوی د بدخشان بغلان غور نورستان دایکندي میدان وردګ پکتیا پکتیکا او غزنی ولایتونو رای په راتلونکو ورځو کې اعلان سي د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې به وروستي نتایج د سور میاشتې پر څلورویشتمه نیټه اعلان سي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبه په ورځ د لس فیصد رایو قسمی نتایج اعلان کړل د دې کمیسیون رئیس وویل تر دې دمه په شمیرو څو رایو کې جمهوري ریاست ته کاندید ډاکټر عبدالله تر نورو زیاتې رایې ګټلې دي تفصیل د خان محمد سین پر بوت کې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ډاکټر یوسف نورستانی وویل تر دې دمه د جمهوري ریاست د کاندیدانو سباندې 15 لک رای شمیرل شوې دي د وویل تر اوسه د قسمی نتایجو له مخې ډاکټر عبدالله له وو نورو کاندیدانو څخه زیاتې رای ګټلې او په لومړۍ درجه کې حسابېږي
ڈاکٹر صاحب عبداللہ دولکو 12312 ہے کہ چلیا کشار 9% در بر میگیره.
ڈاکٹر عبداللہ 212312 رائے گٹلی چې یو 3.9% کیږي. ډاکټر صاحب اشرف غنی 1,90,516 رای ګټلی چې 10.6% کیږي. ډاکټر زلمی رسول 9,321 رای وړي چې 9.8% کیږي.
خاغلی نورستانی وویل دا رای د شپږش ولایتونو له مختلفو مرکزونو څخه د انتخاباتو کمیسیون ته رسیدلی دي چې ټولې پاکې دي. د یاد کمیسیون چارواکو وویل له دوی وروسته عبدالرسول سیاف 15,609 رای ګټلي چې 15.1% کیږي. قطب الدین هلال 10,516 رای ګټلي چې 2.1% کیږي. ګل آغا شیرزي 11,132 رای وړي چې 2.2% کیږي. داود سلطانزوی 2,342 رای وړي چې 0.15% ده. او امین ارسلا 1,376 رای وړي چې 0.3% ده. خاغلی نورستانی وویل د رای دا شمیر ثابت نه دی ځکه چې د ټولو ولایتونو نتایج نه دي بشپړ شوي. د وویل د رای شمیرنه روانه ده او هر ورځ به پکې بدلون رامنځته شي.
په دې رایو کې بدلون راځي. په نږدې ورځو کې چې 15 یا 40% نورې رای هم وشمیرو په دغه شمیر کې نوي بدلونونه رامنځته سي.
په پام کې و چې د دې انتخاباتو قسمي نتایج د شنبه په ورځ اعلان شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا یو ورځ وځنډید. د دې کمیسیون چارواکو دا هم وویل د مشکوکو رای په حق له هم څېړنې روانې دي. دوی دا هم وویل دا له امکان لرې نه ده چې د ځینو مرکزونو هغه رای چې درغلی پکې ثابت شي باطل اعلان شي. د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې په مجموع کې به د رایو ابتدایي نتایج د ثور په 4 نیټه اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه ورسېدلي ټول رسمي او مستند شکایتونه پر 2 برخو ویشلې دي. دغه کمیسیون ویاند ویل چې 1,000 شکایتونه په لومړۍ درجه کې دي چې څېړنې د انتخاباتو پر نتایجو هم تاثیر لرلی سي. د سید کمال شاه راپورټ پر همدې مسله دی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې تر دا مهاله دغه کمیسیون په رسمي ډول ټول 1,200 انتخاباتي شکایتونه ثبت کړي چې زیاته برخه یې په بلخ او هرات ولایتونو کې دي. د یاد کمیسیون غړي اویا نادر محسنی د یکشنبې په ورځ د یوې خبري ناسې پر مهال وویل چې ټول رسمي او مستند شکایتونه د یاد کمیسیون د کړنلارې له مخې ترتیب سوي دي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې چې د یاد شکایتونو له جملې څخه 302 د جمهوري ریاست د کاندیدانو، 512 د ولایتي شوراګان د کاندیدانو په وړاندې او 0 د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو په اړه ثبت سوي دي. ښاغلی محسنی وویل چې د رسمي شکایتونو له منځخه 300 زیات داسې شکایتونه دي چې کیدای سي د انتخاباتو پر نتایجو هم تاثیر ولري.
1,092 لیکلي رسمي شکایتونه مو ترلاسه کړي دي چې زیاته برخه یې مستند دي. د ثبت شویو شکایتونو څخه یې 1,000 داسې شکایتونه دي چې په لومړۍ درجه کې ځای لري چې کیدای شي د انتخاباتو پر نتایجو باندې هم تاثیر ولري.
نتیجه انتخابات تاثیرگذار واقع شوند.
شاغلی محسنی زیاته کړه چې تر دا مهاله 15 شکایتونه څېړل سوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو د هر ډول پراخ ګډون سربیره بیا هم په دغو انتخاباتو کې د درغلیو راپورونه ورکول سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي شایي په ځینو ځایونو کې مخکې له مخکې د رای صندوقونه ډک سوي وي. نادر محسنی وویل دا چې شکایتونه زیات سوي شایي څېړنه هم زیات وخت ونیسي، خو د وروستیو نتایجو اعلانېدل به ونه ځنډیږي.
دا شکایتونو د اندازې زیاتوالی او ورته د سمې رسیدګۍ ته په پام سره د دې امکان شته چې د شکایتونو د رسیدګۍ موده زیاته شي، خو د شکایتونو د رسیدګۍ لپاره تمدید شوې موده په هیڅ حالت کې په ټاکلې موده کې تغییر نه راولي. هوډ لرو چې د انتخاباتو په اړه ټول شکایتونه د انتخاباتو د مهال ویش سره سم د ثور تر 24 پورې حل کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو لومړني نتایج به د ثور په څلورمه او وروستي هغه به د ثور په څلورویشتمه اعلان سي. هر کاندید چې له 50% زیاتې رای وګټي د انتخاباتو ګټونکی اعلانېږي، خو که هیچا هم دومره رای ونه ګټلې، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به دویم دور انتخابات کیږي.
تاکل سوی د افغانستان د شفاف انتخاباتو ټولنه د دغه هیواد د ولسمشری انتخاباتو پر مهال د درغلیو په اړه د خپلو څیړنو نتیجه نن اعلان کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندز کې 4 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د افغانستان او قرغیزستان ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه پرون 0-0 په مقابل کې پای ته ورسېده. راپور نوې د عراق په شمال کې په دوو جلا حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل سوي دي. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف ویلي چې چارواکي په پام کې لري د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په وړاندې د ترهګرۍ ضد په نامه پراخ عملیات پیل کړي. په مسکو کې شاوخوا 15,000 کسانو په یوه اعتراضي لاریون کې د حکومت لخوا د خپلواکو رسنیو بندول او د روسیې د دولتي تلویزیون لخوا د اوکراین د کړکیچ خبري انعکاس وغانده. او په چیلي کې د یوې سختې اور لګیدنې لمن د دغه هیواد د والپارایسو نومي ساحلي ښار ځینو برخو ته رسیدلی دی. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. وسم نوري اسنوري نړیوال ورځپاڼه ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو قسمي نتیجې ښیي چې ممکن انتخابات دوهم دور ته لاره پیدا کړي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون پرون د انتخاباتو د نتیجې یوه برخه اعلان کړه چې له مخې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله تر ټولو ډېرې رایې ګټلي او بل کاندید اشرف غني احمدزي هم دوهم مقام ګټلی دی. د ورځپاڼې په وینا د ترسره شوو انتخاباتو دغه نتیجه هغه احتمال چې ممکن دوهم دور انتخابات ترسره شي ډیر قوي کوي. نیویارک ټایمز لیکي د انتخاباتو پر نتیجې ښایي پراخې درغلۍ ډیر اغیز وکړي. د ورځپاڼې په وینا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یکشنبې په ورځ وویل چې ډیر جدي شکایتونه یې ترلاسه کړي چې ښایي د څېړلو لپاره وخت غځولو ته اړتیا وي. امریکای پیتسبورګ پوسټ غزت خبرونه افغانانو ثابت کړ چې دوی زموږ د ملاتړ مستحق دي. تر سر لیک لاندې د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د تر سره شوو انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکي کله چې افغانان د رای مرکزونو تر لاړل چې نوې ولسمشر وټاکي، افغان ټولنیزو رسنیو د خزینه رای ورکونکو یو شمیر حیرانوونکي عکسونه خپاره کړل. خبرونه لیکي په دغو عکسونو کې خزې لیدل کیږي چې د رای په مرکزونو کې په قطارونو کې ولاړې دي، چادرې اغوستي او د باران د مخنیوي لپاره پلاستیکونه په سر نیولې. چې د خبرونه په وینا دوی په دې کار سره د خزو او شخړو په اړه د طالبانو له کړو سره سخت مخالفت څرګند کړ. لیکوال د یوې زړې ښځې د عکس یادونه کوي چې په ویلچر کې ناسته ده، رنګ شوې ګوته یې پورته نیولې او وایي چې د ذکر رایه ورکړه چې د دې په وینا تر هغو پورې چې ښځې رایه ورنه کړي د کارونو د ښه کېدو تمه نه کوي. د خبرونې په وینا دغه انتخابات یوازې د ښځو لپاره نه، بلکې د هیواد د راتلونکي لپاره هم مهم و. دوی دا هم وښوده چې ولې باید د امریکا متحده ایالات له کابل سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې کلکې اړیکې وساتي. بلې امریکایي ډلې بیست خبرونې د افغانستان په اړه د هغو ژباړونکو مسله څېړلې چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او غواړي چې امریکا ورته پناه ورکړي. خبرونه لیکي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان نه وتلو ته تیاری نیسي، ابراهیم خان د هغو زرګونو ژباړونکو له ډلې یو دی چې اکثره وختونه پرې حملې کېږي خو تر اوسه پورې د امریکا ویزې ته منتظر دي. دلیبس لیکي د امریکا متحده ایالات چې په روان میلادي کال کې له افغانستان نه د بزرګونو عسکرو د ایستلو لپاره تیاری نیسي او د جګړې له ډګره پام د ټپیانو پر درملنې متمرکز کوي، دا هیواد باید د جګړې یوه بله ډله هم هیره نه کړي. د خبرونې په وینا په زرګونو افغان ژباړونکو چې خطرونه یې په ځان منلي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوا کې کار کړی، اوس د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو له خوا ورته د مرګ ګواښونه کېږي. ډلیبس لیکي دوی د امریکا د ویزې په شرایطو برابر هم دي، خو د امریکا حکومت ورته د ویزې ورکولو پروسه ډېره ورو مخته وړي. د ډلیبس په وینا شاوخوا 15,000 افغانان چې د امریکا له حکومت او د دې هیواد له پوځ سره د کار کولو په خاطر د حملو له خطر سره مخامخ دي، د امریکا ویزې ته انتظار دي. تر اوسه پورې امریکا د 2009 میلادي کال د پروګرام له مخې چې کانګرس تصویب کړی د 4 برخې ته ویزې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر میاشتې د ویزې د نویو غوښتنلیکونو لپاره وروستۍ نیټه ده. په رانژدې کېدو ده هره ورځ نوي کسان له امریکا د ویزې اخیستو فورمونه ډکوي.
په خوست کې یو ډله وسلوالو او زورواکو د ټاکنو یو صحوي نظم تشتولې او سختې ډبولې دي. نجیب الله الخیل رپورت لري.
د خوست ښار څخه یو ډله وسلوالو او زورواکو د ټاکنو یو صحوي نظم تشتولې او د ښار څخه د باندې سیمې ته په زور لګیدولې وو. نوموړی کس چې علی ګل مر نیازی نومیږي په ټاکنو کې د ځاځي میدان ولسوالۍ په یوه ټاکنیزه حوزه کې د ناظم په توګه دنده درلوده او د ټاکنو کمیسیون سره د شوي قرارداد له مخې تر ټاکنو وروسته هم د یوې مودې لپاره نوموړي دنده پر غاړه لري. علی ګل مر په خوست کې د یکشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې د رسنیو استازو وویل چې وسلوالو د شنبې په ورځ د خوست ښار له منځه په زور وتښتو او د تښتونې په جریان کې یې سخت وهلی ډبولی دی. نوموړي وویل چې ده ته تښتونکو وویل چې تا د ټاکنو په ورځ د دوی د درغلیو مخری وړي وه.
د انتخاباتو د کمیسیون یو مامور وم او ډی ایف سي وم. دوه نیمې بجې شاوخوا زه له خوست ښار څخه وتښتول شوم. د وسلوالو کسانو لخوا البته د مخلصو وسلوالو کسانو لخوا وروسته د خوست ښار جنوبي څنډې ته د پنځه په نم سیمې ته یوړل شوم. د وسلوالو کسانو په لاره کې هم او هلته په رسېدو سره هم زه د ټوپکو په کنداغونو باندې د ټوپکو په سرونو باندې او تر څنګ یې د توت په شنو لښتو باندې زه ووهلم. دې کسانو ظاهر دا ویل چې تاسې انتخابات په وخت کې زمونږ مزاحمت کړی و او څومره چې دا کس ما وپېژنده د خیال مرجان په نوم یو کس و چې د انتخابات په ورځ زمونږ مرکز ته راغلی و او د په خوست کې د زلمی رسول د ټاکنیز کمپاین یو ناظر و یقلو خوا ګمارل شوی و.
علی ګل مر وړاندې ویل چې د انټرنیټ له لارې د ولسي جرګې د یو وکیل خبرې خپرې کړې چې له دې غوښتل د دوی د نومان په ګټه کار وکړي. نو ممکن د سره شوی برخورد له دې خبرې سره تړاو ولري.
نو د دې زمینی دا هم وویل چې په انټرنیټ کې ځینې خبرې د یو وکیل خبرې هم خپرې شوې وي چې په یو خبرو کې دغه وکیل غوښتنه کوله چې زه د دوی په ګټه کار وکړم. چون ما هغه خبرې کړې او له هغه وروسته داسې ښکاري چې عکس العمل د یو خبرو په نتیجه کې و چې د فزیکي برخورد ته مجبور شو.
د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول او مبارز محمد زدران وویل چې ولایت مقام د یو رسمي مکتوب له لارې امنیتي او کشفي ادارو ته دنده سپارلې چې د دې پیښې عاملین پیدا او تر قانوني پوښتنو لاندې یې ونیسي.
موږ هم د دوی د عارضې په اساس باندې امنیتي او کشفي ځواکونو ته د یو مکتوب په اساس باندې لارښوونه کړې چې دغه کسان چې هر څوک وي پایګای کې او د قانوني پوښتنو لاندې ونیسي.
په خوست کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرست شفیق وفا وویل چې دوی دا موضوع د مرکزي حکومت سره شریکه کړي او د هغوی د لارښوونو په رڼا کې به اجراات وکړي. بلخوا خوست امنیه قماندان د یکشنبې په ورځ د نوموړي ولایت د ملکي او پوځي چارواکو سره په یوه ګډه ناسته کې رسنیو ته وویل چې کشفي ادارو ته یې دنده سپارلې چې د پېښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي ټینګار وکړ چې په هیڅ قیمت به چاته اجازه ورنکړي چې د ښار عامه نظم او د ښاریانو فردي خوندیتوب ته زیان ورسوي.
په ننګرهار کې د سیکانو مذهبي جشن ولمنځل سو چې د افغانستان له نورو سیمو څخه هم سیکان ورغلي وه. شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې میش سیکانو خپل د مذهبي جشن چې د ویساک په نوم یادیږي سکالې 314 کلنۍ میله هم د یو شمېر شاندارو مراسمو په ترڅ کې ونمانځله. د سیکانو د مذهبي جشن درې ورځې دوام لري چې په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې ټول سیکان سره راټولېږي او د خپل دود سره سم نر او ښځې یو ځای د سره رود ولسوالۍ د سلطانپور سیمې ته ځي او هلته د دوی مذهبي چینو سره خوا کې یو لړ ځانګړي مراسم ترسره کوي. په جلال آباد ښار کې د مرکزی درمسال ویان ډاکټر هرمیت سنگ د خپل مذهبي مراسمو په اړه وایي
پرون د سلطانپور باندې تلاړو او زمونږ سکانو ورونه د هغې زیارت وکړل. نن دومره ورځ زمونږ د مذهبي جنډه جیګه شو او مسلمانان ورونه چې د حکومتي چارواکو رئیسانو ټول راغلي وو، د خاریان راغلي وو، ملسبرم راغلي وو او مونږ ته د وساک د 314 کلیزو په ویاړ بمبارکي ورکړل. زمونږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب په درمسال په دننه په ډېر شاندار مراسمو سره به ګرځول کیږي.
د سیکانو دې مذهبي جشن ته د هیواد له مرکز او یو شمېر نور سیمو څخه هم ځینې سیکان ورغلي وو. د مشرانو جرګې سناتور انرکلی هنریار چې د سیکانو پورې تړاو لري هغه هم د جشن ته له کابل راغلی وه. نوموړي خوښي ښکاره کړه چې د سیکانو په مذهبي جشن کې ګډون کوي.
ما ته د خوشحالي ځای ده چې ټول خلک جلال آباد، هندوان او سیکان او مسلمانان د یو چتر لاندې کېني او دغه ورځ لمانځي. امنیتي ارګانونو نه ډېره مننه کوم چې واقعا د دې په خاطر چې دغه ورځ په ښه فضا کې منزل شي مونږ سره 100% همکاري کړې ده او واقعا تاسو د ښه نتایج ګورئ چې مونږ دې د آرام فضا کې دغه ورځ لمانځو.
د ویلو دا چې لتیرو څخه باندې دریو پیړیو راهیسې د سیکانو ویساک جشن د سرخود ولسوالۍ په سلطانپور کلي کې لمانځل کېده. دوی وایي هغه مهال به د دوی مذهبي مراسم تر اتو ورځو پورې دوام کاوه او په دې جشن کې به یو شمېر ځوانانو ته ډلې ودونه هم کول.
خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نیویارک کې د اوکراین په ختیځ کې د زیاتیدونکو بحران په اړه د بحث لپاره یو بیړنۍ غونډه راوبلله. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازي امنیت شورا ته په خپل وینا کې وویل ل خپل روسي شریکانو غواړو خپل هغه عمل ودروي چې هدف یې د اوکراین ځکنی بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راوستل دي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر ویتالي چورکین امنیت شورا ته وویل د اوکراین په ختیځ کې د حکومت لخوا د پراخو پوځي عملیاتو اعلان اندېښمن کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروسته له هغې د روسیې په غوښتنه بیړنۍ غونډه کې وی چې د اوکراین سرپرست ولسمشر وویل چارواکي په پام کې لري چې د دې هیواد په ختیځ کې د تروریستانو پر ضد عملیات وکړي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
اوکراینی چارواکو وروسته له هغه د پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ چې د دغه هیواد په ختیځ کې روسي پلوه فعالینو تیره ورځ د اوکراین سلویانسک ښار ونیو او د راپورونو له مخې یې څو نور ختیځ ښارونه هم په نښه کړي دي. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف پرون په یوه ژوندۍ تلویزیوني خپرونه کې وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بې نظمیو په خورولو د دغه هیواد پر ضد جګړه پیلول غواړي، خو ده زیاته کړه چې د کیف چارواکي به پرې نږدي چې د کریمیا سناریو بیا تکرار شي. الکساندر تورچینوف یقینو ته سپارښتنه کړې چې که وسله اوس پر یو له جګړې لاس واخلي نو سزا به ونه ویني. دی وایي د هغو کسانو لپاره چې زموږ پر سرتیرو ډزې نه کوي خپله وسله تسلیم کړي او د دوشنبې تر سهار پورې له نیول سوي دولتي ودانۍ ووځي، ما یو حکم لاسلیک کړی چې دا تضمینوي چې دوی به هیڅ ډول سزا نه ویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کیف دا پرېکړه شرمونکې ده او دا یې د لویدیځ مسؤلیت بللی چې په اوکراین کې د سیمه ییزې جګړې مخنیوی وکړي. دغه وزارت دغه راز ویلي چې په دې اړه به ډېر ژر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د اروپا د امنیت او همکاري له سازمان سره بحث وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې ووري چې پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی.
د ژوند رنگونه
از ما نم ستوری ده دلتا چیزا تاسو وینم پا دی کورس که تاسو مره پلاس که دی او مره یو بی کول را تو ایسی چو مراوخ که گیسی دا کارم شروع کرده
دی کورس تاسی راغیلی تقریبا یو میاست براسوی دستی دلتا راغیلی مره یو دل یو دیر خایسته در عرصی ستی جوری گی دیر دستی که خایسته را زی سری شوق علاقه ورتا که گی مخبل علاقه لعوان نم ورتا درلوده توش پی پر پوخده بازی نور آلات لپاتی دی سیقه هنده که زکو کرا کرا
مره یا نه سنگه او خواسته شای جولوی یا تز اینی شای
اصلا خپلا تیار دی منگه ایده که او دکه دسی شیرندانی دی دقه خپلا مساله ده منگه پا مره طریق نه سن و تار نه ده نور تار نه لیلون تار نه به غوانده ایده که او ده که او با دیزاینی نه این بیا رقم دی مثلا توش پی پر بل رقم دیزاین لری مثلا شیرندانی بل رقم دیزاین مختلف ایده گلدانه هم دسی بل رقم ساخت و ساختمانه ده قاشق دانی ده بل رقم ده هر ځان ته دیزاین نه سيدي ډیر خاصه دي
زیاتر لکوم مریو نه استفاده کوي دلته څه وینم دا مریم ډیر مایده دي
هو مریم مایده سنگي مری دي پلاستیکی مری نه استفاده نه ده کړی رنگونه مختلف دي رقم دي شرشایی دي ګلابی دي فیروزایی دي زیړی دي سپینی دي مایده مری له موږ ډیر خاطر باندې استفاده کوسی ډیر ظریفه ډیر خاصه رازي
خو به سو په افغانستان کې زیاتر د خامک معمول وو اوس ول زیات دا کارونه شروع شوی
د خامک نه دا اسانه ده ډیر اسانه ده ډیر سړی زر زکیږي اوس خامک ده ډیر په زیر به باید ورته ګوري ډیر او سلام رو وړي خامک ده موڅه هم ده بل ډیر خاصه ده ډیر ظریفه ده ډیر خخ کاری زکه دی لپاره دا د مړی کار ډیر سوای ده
مثلا یو ګلدان په څون وخت کې تاسو جوړوي سي
یو ګلدان کولای سو چې ډیر سړی مثلا شپه ورځ ورته کینی شپه ورځ ورته کینی ډیر زکی لا خلاص کی
د شاین څه جوړوي یا د ته بازار همسته ک راتلون کې ته مثلا هم دا کار کوي ته کولای سي لدی لاره مثلا یو څه پیسې
دکی منګه کولای سي دا خپل جوړ خپل ماري واخل کور کې وی او بازار ته په فروش ورسو زکه ډیر خاصه دي ډیر انټیک غوندي دي دستکاری د زکه دی لپاره کولای سو خرڅ مسی دول اسن سم په پاروس کله خلاص کړای دا دا زکه دی لپاره وخت سي زای کما دی کولای سم زتان خپل مینه د کور ضرورت مین په پورا کما فروش ته زیدې په خاطر باندې سو مصرف ډیر کم ده خرید زیات ده مصرف په مونږ باندې ته یو ګلدان 500 ورځې منګه کولای سو غدري سم خرڅ کو زکه ما دی لپاره وخت سیو د کور ضرورت نه پوره سي. ډیر زيت مننه تاسو سلام کړ ډیر مننه.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ما اوریدله. لدې سره ونیم بجې سوې دویمه سهارنی خبری مجله چې تر اتوب